احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو طالبانو ډلې سپریتونه کړې دي. په کندهار ښار کې د یو مدني فعال څرګندونې هم لرو چې د دې ولایت حال په خپله ژبه بیانوي. خو لومړی خبرونه. د کابل جلال آباد پر لویه لار په دوو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وخانده او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو حمله شوې. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد پر لویه لاره د موټرو د ټکر دوه جلا پیښو کې شل تن مړه شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویاند اسدالله دولتسي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لاره د قرغیوي ولسوالۍ اړوند نارنج باغ سیمه کې د یوه کاسټر او سراچه موټر د ټکر له امله اته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د دولتسي په خبره په ټپیانو او مړو شویو کې میرمنې او کوچنیان هم شامل دي. شغلی دولتی زیاته کړه دغه راست پر همدې لار نن سهار د لغمان د قرغیوي ولسوالۍ اړوند عزیز خان کټ سیمه کې د وی ټوډي او دوه سراچه موټر ډوله د ټکر له امله دولس تنه مړه شوي او اته نور سخت ټپیان شوي چې ټپیان د درملنې په هدف روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران یې ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې اوالامې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوال قانون په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې ښایي د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې پر مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکي وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره اچولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید ترسره شوی دی. دوه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکي وګړي ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د بریتانیا دی. د دې ټانکر چاري د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ حمله پرې وشوه. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپټ ایران په دې پیښه کې پړګڼلی. د خپل بریتانیایي سیال ته ویل چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړ شي. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرګون په اړه څه نه دی ویلي. العالم تلویزیون چې په عربي ژبه خپرونې کوي او د ایران د حکومت دی د یوې نامعلومې سرچینې په وینا خبر ورکړی دی چې دا حمله په سوریه کې پر یوه هوایي ډګر د اسرائیل د مشکوک برید په ځواب کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی دی چې د ده د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي یې ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزورې کولی. د چهارشنبې ورځې د وسوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر وو، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. او روسي خبر دا چې د توکیو د اولمپیک سیالي په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روانې دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په درېیم مقام کې دي. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږ کال د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کېږي، خو بیا هم پرون توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول شول. ټاکل شوی چې د اولمپیک سږنۍ لوبې د اګست تر 8 نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صاحبي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر ګذرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د ګذرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتي ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پی لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ګذره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام دادي چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او ګذره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د ګذرې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یو برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خواشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیره کړه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهاره هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همداراز د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت ماته ورکړل شوه. همداراز د تخار ولایت مرکز تالوکان ښار ته نږدې پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. انشاءالله په وضعیت کې به ښېګڼه راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بار یې د ملکي وګړو پر اوږو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمېر هم د روان 14 کال له پایله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 20,000 کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل له مخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
افغان امنیتي چارواکي وایي د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د طالبانو حملې د کندهار په ګډون د 4 ولایتونو پر مرکزونو دفع شوي دي. د کندهار د خلکو له ستونزو مو د دغه ښار یو مدني فعال خبروي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال په آیس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمند شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي ښځې، ماشومان، واړه، زاړه پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده، څه پاته نه دي. هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول، بس اثره ماشومان یبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکانو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرنۍ د ګاونډي هیوادونو مستقیمه مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنګیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنګیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د 40 کال جنګ، د اوږده جنګ په نتیجه کې اوس هم پایته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنګ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، یو څوک چې څوسپېژدی په جنازه کې حاضر وم. نو هغه د کور مشر تللی دی، د هغه خو د مابین ځه ولاړې. قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه، د بل همسایه کره، هغه همسایه هم دا چې همسایه و چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواستو شته چې لطفا منځګړي وکړي، لطفا دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی، ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
له ښاغلي درویش څخه په مننه. کابل ورځپاڼه هم نن په خپلو چاپي ګڼو کې تر ډیره په افغانستان کې د جګړې په زیاتېدو او د سولې نامعلوم برخلیک او پروانو جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته زما همکار کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې په روان تاوتریخوالي او جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه وروستي خبرې سوي ارقام ټکان ورکوونکي دي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راپور له مخې په تیرو 4 میاشتو کې په دغه هیواد کې له 2,500 زیات ملکیان وژل سوي. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازوري دفتر یا یوناما د اسد د 8 نیټې راپور ته هم اشاره سوي چې ویل سوي یوازې په تیرو 2 اونیو کې په کندهار کې 200 ملکیانو ته مرجو بلا وخت. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په څېړنو کې تائیده کړې چې د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې طالبانو سل ملکیان له کورونو ایستلي او بیا یې وژلي. خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه ارقام داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان د هلمند، کندهار، غزنی او تخار ولایتونو مرکزونو تر څنډو رسېدلي، خو بیا هم د سولې څراک نه لیدل کیږي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې په تیرو 15 ورځو کې د جګړو له امله 14,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، له ژمنې سره سم نړیواله ټولنه باید